افغانستان د تیر جمهوری نظام د مالی وزیر حضرت مرزا خیلوال وایي که طالبان نړیوال مشورت غواړي باید له هر څه وړاندې ولس ته مراجعه وکړي. نوموړي په کابل کې لیوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې تر هغې چې له طالبانو پرته ټول افغانان په حکومت کې خپل ځان ونوګوري، نړۍ به له دوی سره سیاسي او ډیپلوماټیک تعامل ته غاړه کښېنږدي. د تیر جمهوري نظام دغه چارواکي چې په کابل کې اوسېږي همداراز پر طالبان غږ کړی چې د وخت له ضایع کولو پرته افغان میرمنو او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. که څه هم په کراتو په بېلابېلو بنسټونو سیاسي شخصیتونو د طالبانو غوښتي چې د افغان میرمنو پر وړاندې خپل سیاستونه نرم او د دوی حقونه دي ورکړي، خو طالبان بې اده کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو حقونه خوندي دي او د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده. طالبان د افغانستان په سویل ختیځون کې د غزونانو ته د کتابونو د رویش په اړه خبرداری ورکړی چې دوی به اضافي کتابونه له خلکو راټولول او بیا به یې په وړیا ډول ویشل. په وړیا توګه د کتابونو د ویش د لړۍ یوه تنظیمونکي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې طالبانوی ملګري د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته ورغوښتي او خبرداری ورکړی چې دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بند کړي. د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې هیڅکله داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې وي نه یې راټول کړي او نه یې هم په خلکو ویشلي دي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مرابول. نن خبرې کې چې فرهنګونه په بدلیدو دي او جاپان کې کورنۍ اوس خپل بچانو ته د دعاګانو پر ځای عبادت ځایونو کې خپل روباټیکو کورنۍ ژویو ته د اوږد فعالیت دعاګانې کوي. کابل کې د کمپلو د یوې سترې فابریکې د جوړېدو خوږې خبرې هم شته او سعودي عربستان کې بیا د جنیفر لوپیز له کنسرت نه جوړې لانجې سره سره هلته د فوټبال د یو ډیر خیالي سټیډیوم له جوړېدو هم خبرې دي. نو ډېر څه به واورئ، خو پیلې د اونۍ د سیاسي پیښو له سرټکو. افغانستان ته د ګاونډیانو په اوړو کې بل غټه شګه. سږ کال اسلام آباد درګرده د افغانستان په اړه د ایران، تاجکستان، روسیې، چین او ازبکستان د ځانګړو استازو د جلا جلا بحثونو، اندېښنو او مذاکراتو مرکز و. شکونه دي چې لا هغه ځای نوې لوبه پلانېدای شي.
نو په عین وخت کې پاکستان خپلې اړیکې له چین سره لا ډېرې ټینګوي تر څو پر افغانستان باندې وخت نا وخت خپل فشار جاري وساتي او هغه څه چې دوی غواړي چې په افغانستان کې باید تطبیق شي هغه د افغانستان د اوسنیو واکمنو په واسطه، البته په دوی باندې د فشار واردولو په واسطه باندې پر دوی باندې ومني او تطبیق کړي.
امریکای لمن تم لاس چې د چینایانو لمن تم لاس چې خو د چینایانو متعلق د دوه مرته تاسو ویلې شم چې چینایان پاکستانیان پیژني او هغه ته د دوه لرو معلومه ده او هغه ته دم معلومه ده چې د دنه طالبان بهتره دي. طالبان خپل په اعتماد خبره کوي، اما پاکستانیان نن خبره کوي سبا امریکایانو چې فشار راوړو بیا چینایان پرېږدي.
د کلګان درنه پیښه او کابل کې په ادارو د ایرانی پلاوی گشتونه. د ایران د وزارتونو یو لوی پلاوی کابل ته تللی، ګڼو طالب چارواکو ته عجیب او غریبې وعدې ورکړي، حتی ایران زر تنه بندیان ورسپاري. شکونه دي چې د کلګان په پیښه معامله روانه ده.
کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران د طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې شي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت له ایران اخیستی شي او نه جواب یې لایسي.
او په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ ګونګ برخلیک. تیره اونۍ دوه عالي ډیپلوماټانو وویل د جرمني د ملاحظې له مخې سفارت نه وځي، خو معلومه نه ده چې د سفارت او ډیپلوماټیکو استازولۍ راتلونکی به څه وي.
دا فشارونه تقریبا د تیرو درې کالو راهیسې موجود و. په تیرو درې کلونو کې مرکز دغه استازولیو معاشات، د دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه ورکړي او دغه استازولیو خپل مصارف د خپلو عوایدو څخه پوره کول.
دا چې ښکاري چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د یوې نوې او ګونګې پیلامې دروازه ګرځېدلې او پاکستاني چارواکو وروستیو څو میاشتو کې ایراني، ازبکستاني، تاجکستاني، روسي او چینایي پلاوی سره په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بېلابېلو بحثونو کې خبرې او اندېښنې شریکې کړې دي. اسلام آباد تازه له چینایي ځواکونو سره له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو د ځپلو په موخه ګډ نظامي تمرینات پیل کړي، او دا د هغه تصمیم عملی بڼه ده چې څو ورځې وړاندې افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي اسلام آباد کې له خارجه وزارت سره په ګډه نیولی و. د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ دغه سفر کې ویلي وو افغانستان کې دا مهال شل ترهګري ډلې دي چې دوی ترې اندېښمن دي، خو په وینا یې هیواد به افغانستان کې د یو معتدل او همشموله حکومت ملاتړ وکړي.
دا چې د سیمې هیوادونو مشران او استازي له پاکستان سره د پاکستان په مشرۍ په ځینو غونډو او جلسو کې ګډون کوي او د پاکستان حکومت په دا تیرو څو ورځو یا تیرو څو اونیو کې په دې برخه کې ډېر فعال سوی ده، او حتی له چین سره خپل نظامی عملیات پیل کړي دي. دوی دواړه په ګډه سره نظامی عملیات ترسره کوي. په دې سره طبعا دوی د چین سره خپل اتحاد او اتفاق نړۍ ته ښیي، خاصتا هند ته خپل زور پرېښي، ځکه چین او هند خپل مشکلات او ستونزې هم یو له بل سره لري.
تر دې څو ورځې د مخه پاکستان د خارجه وزارت د افغانستان ډیسک ته د روسانو ځانګړی استازی زمیر کابلوف هم وربللی او د کابل په اړه یې ورسره مذاکرات وکړل. له مذاکرات وروسته اعلامیه کې وویل شول چې دوی د افغانستان او سیمې په اړه د ترهګرۍ د اندېښنو او په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو په همغږۍ راوستلو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی او د تاجکستان یو پلاوی د یوسف شریفزاده په مشرۍ اسلام آباد ته تللی وو او د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. خو تر ټولو جالبه دا ده چې له ایران، روسیې، چین او ازبکستان سره په دوستۍ ګرم راغلیو طالبانو دغه وضعیت ته په کتو دوه اونۍ وړاندې هندوستان ته د اړیکو توده غاړه ورکړه چې داسې ښکاري پر پاکستان او چین بده لګېدلې ده.
نو دوی د پاکستان په سر باندې افغانستان سره روابط خپل نه خرابوي، سر ورته خوځوي او هغوی ته دا کوي، ځکه چې هغوی ورته دا اسناد وړاندې کړي چې دلته ستا چینایان چې وژل شوي ټي ټي پي کړي او ټي ټي پي د افغانستان نه راغلې ده، در حال چې هماغه ټي ټي پي نه ده کړې، خپله پاکستاني نظامیانې کوي، وژن کوي او تهمت په افغانستان باندې وایي. نو ښکاره خبره ده دوی به فلمي او ډرامې به جوړوي، خو چنان په اعتماد نه کوي، چنان هغوی سره سرخوځوي، چنان اوت سپوکن پالیسی نه لري، یعنی هر شی بیرون نه وایي.
او په کابل کې د طالبانو تر واک لاندې د خارجه وزارت یوه باوري سرچینه آزادې رادیو ته وایي ایران د کلګان پیښه کې د لسګونو افغانانو په وینه د خاورو اړولو لپاره یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته رالیږلی چې طالب مشران او وزارتونه په یو شمېر غوړو ژمنو خوشاله کړي. دغه سرچینه وایي ایران طالب چارواکو ته د زر تنه بندیانو د سپارلو وادې ترڅنګ د افغانستان په ترانسپورټي زیربناو د شپږ میلیارد ډالره پانګونې چابهار کې د پراخې پانګونې وادې ورکړي، خو طالبان د بندیانو سپارلو موضوع چې کیدای شي د دوی مخالفان هم پکې وي سخت ورته خوشاله دي. سرچینه چې طالب مشرانو سره د ایرانی پلاوی په یو شمېر ناستو کې ګډون هم کړی دی وایي طالبانو ایرانی پلاوی ته ټینګار کړی چې ایران کې میش یا ورتلون کې مخالفان یې ونیسي او بیا یې د زر تنه بندیانو په ډله کې دوی ته وسپاري، خو ایرانی پلاوی د خارجه وزارت او آرک په ناستو کې ګیله کړې ده چې ولې د طالبانو حکومت په کلګان کې د لسګونو افغانانو د وژلو پیښه منلې.
د طالبانو او د ایرانیانو ترمنځ کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران له طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې شي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت نه ایران اخیستی شي او نه جواب یې لسی. همدارنګه ځینې ایرانیان چې د طالبان سره په بند کې دي کېدای شي ځینې سیاسي مخالفین دي ایران د نظام اوسېږي، دا به ایران ته سپارل کېږي، او په مقابل کې به ایران هغه ټول هغه کسان چې طالبان د لغوی شتون نه په ایران کې تشویش لري هغه به تړل کې لاس تړلی به بیرته افغانستان ته لیږل کېږي، چې د یوې ښې ډیپلوماسۍ او د یوې همسایهداري تر عنوان لاندې دغه تبادله قابل د تشویش ده.
د ګڼو ایرانی وزارتونو دغه پلاوی چې مشري د ایران د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان پر غاړه و د حسن کاظمی قومي په توسط کابل کې له ریاست الوزراء مرستیال مولوي کبیر، د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی، د کډوالو وزیر خلیل حقانی او ټولګټ وزارت د چارواکو ترڅنګ د زندانونو د تنظیم ادارې له مشرانو سره لیدل دي. د دغه پلاوی له لیدنو وروسته سمدواره حسن کاظمی قومي هم له طالب مشرانو سره تعقیبي لیدنې زیاتې کړې او د سوداګرۍ د خوالي ترڅنګ د چابهار په اړه طالب مشرانو ته وادي ورکړی دي.
ایران او د افغانستان د توده تګ راتګونه مختص د فکر نه کوم چې صرف د دغه 260 تنو د مرګ او ژوند په حق لیزه کاغه موضوع دوه مملکتونه مغه وخت خپل په منځ کې معاملې وکړه. کله چې ابراهیم صدر د دې موضوع لپاره تعین شو نو تاسو معلومه ده چې ابراهیم صدر د ایران خاص سړی او هغه دا موضوع کنټرول کړله او ویل پرې نه خوله چې دا ډیره وسی شي. مګر یو شی دوی ثابت کړ چې راپور پی جوړ کړ او دوی ثابت کړ چې دا قضیه شوې ده. ایرانیانو غوښتل چې بالکل دا د صدقه کې چې دا قضیه شوې نه ده، اما طالبانو په یو رقم سره دا دغه کړل چې تعداد ټولو نه خود او وی ویل چې لا معلوم نه دي، مګر هم شوای دا هیڅ دا قضیه شوې ده. نو دوی پی ثابت کړ چې دا شوې ده. معاملې په سیاست کې په هر موضوع باندې کیږي، په ډېر مسایلو کې سره کیږي. امدادادو گرفتي چې ته مثلا ما سره په دې مسله کې همکاري وکړه، زه به تاسو سره په نور کې همکاري وکم.
او ورسته لاغه چې په جرمني کې دوه لوړ پوړ افغان ډیپلوماټانو یما یاری د برلین سفارت نه او لطف الله سعادت د بن له قونسلګری نه د استعفا اعلان وکړ. په جرمني کې مېش یو شمېر افغانان وای دلته د افغانستان پاستازوالیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دواړو ډیپلوماټانو جلا جلا اعلامیو کې ویلي د کوربه هیواد ملحوظات او غوښتنې ته په پام او د قونسلي چارو د خندو ځند د مخنیوي لپاره دندې پریخي او خپل همکارانو ته ډیپلوماټیک استازوالي سپارلي. معلومه نه ده چې جرمني د تعامل په نوم دا سیاسي استازوالۍ خلاص پریږدي او له کابل کوم نوی ډیپلوماټ پکې منی کنه. خو یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي استازوالۍ او د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
روانونه په برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې د افغانستان جنرال کونسل له خپل دندو څخه استعفا ورکړه. البته په دوی باندې یو لړ فشارونه موجود وو او دغه فشارونه له کبله دوی نشي کولای خپل دندو ته دوام ورکړي. دا فشارونه تقریبا د تیرو درې کالو راهیسې موجود وو. په تیرو درې کلونو کې مرکز د دغه استازوالیو معاشات د دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه و ورکړي او دغه استازوالیو خپل مصارف د خپل عوایدو څخه پوره کول. تر څنګ یې په دې وروستیو کې د المان حکومت هم په دوی باندې یو لړ فشارونه راوړل تر څو دوی باید د مرکز سره خپلې اړیکې وساتي. نو هماغه چې دوی اسناد یې نه منل، مثلا کوم اسناد چې دوی صادرول ورته به ویل کېدل چې دا اسناد قابل د منلو نه دي، نو په دې اساس باندې دوی باندې دا فشار زیات تر څو مرکز تابع وګرځيږي. په تیره میاشت کې هم فکر کوم یو څه موده وړاندې د المان حکومت د طالبانو سره د یو ډیل په اساس باندې یو تعداد افغانان د المان څخه وویستل. نو د هغې پروسه هم نظر په هماغه کوم هوکړه لیک چې د دوی سره شوی دی په د تیری جمهوریت په وخت کې، د هغې په اساس باید دوی دغه کسان تثبیت هویت کړي، وروسته د تثبیت هویت نه باید افغانستان ته لیږلی وی. نو سفارت او قونسلګري ورسره دا کارونه نه ترسره کول. نو هماغه و چې دوی باندې فشار راوړ او دغه کسان دغه کوم اتیش کسه چې دوی کابل ته ولیږل، د کابل حکومت یا طالبان دوی سره په اړیکه کې و، د دوی څخه یې غوښتنه وکړه تر څو دغه دوه استازولۍ د دوی تابع وګرځي. اما ښاغلی یاری او ښاغلی سادات نه غوښتل چې د مرکز سره خپلې اړیکې په دې شکل باندې وساتي. نو هماغه و چې له خپلو دندو لاس په سر شو او ویني غوښتل چې کار ته دوام ورکړي. تر څنګ یوه موضوع مهمه ده چې اوس به د دې استازولۍ او سرنوشت څنګه کیږي. نو استازولۍ لکه څنګه چې مخکې مې هم ویل، دلته په المان کې ډیری افغانان ژوند کوي او دغه افغانانو دلته قونسلي خدماتو ته اړتیا لري. باید دغه استازولۍ موجود اوسیږي تر څو دوی ته خپل خدمات وړاندې کیږي. زما په اند فکر کوم چې اوس به یو موقع د کابل حکومت ته په لاس ورغلي اوسیږي، د کابل واکدارانو ته په لاس ورغلي اوسیږي چې هغوی د المان حکومت سره خپل ډیپلوماسي نور هم قوي کی او یا خپل یو استازي یا هم دغه موجوده ډیپلوماټانو څخه څوک دلته سرپرست په توګه باندې وټاکي او دوی باید بیرته مرکز ته راپور ورکړي. نو په دې اساس باندې فکر کوم چې استازولۍ به ادامه پیدا کی، اما په یو څه احتمالات د دې شته چې مرکز سره خپل روابط ټینګ وساتي.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان قونسلګری او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتبار کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې و چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. هغه ټکه چې افغانانو ته یې ګڼې ستونزې ایجاد کړې او لامل یې ځینې سفارتونه بند هم شول.
د افغانستان سفارت یا جنرال قونسلي په جرمني کې چې وټل شو، د افغانستان او د افغان ولس په ګټه نه دی. ځکه چې افغانان په مختلفو ممالکو کې اوسیږي او قنصلي خدماتو ته ضرورت لري. که چیرې دغه ادرسونه تړل کیږي، افغانان به له ستونزو سره مخامخ کیږي او په ضمن کې یو اندازه عواید افغانستان لاسته راوړل چې هغه به د لاسه ورکوي. دا نادرسته مطالبې د طالبانو د کوربه ممالکو څخه فکر کوم چې قیمت به افغان او افغانستان ورکوي، ځکه چې دوی په دې فکر کې و چې پخواني د جمهوریت کسان لرې کړي او دوی به خپل کسان ځای په ځای کړي، چې دا به یوه ستره ستونزه وي، ځکه شاید زیات ممالک لا اوس هم آماده دي ته نه وي چې دوی ته په اروپایي ممالکو کې یا غربي ممالکو په مجموع کې دوی ته ویزه ورکړي یا حق د کار ورکړي.
که دوی ښه دي که بد دي، که ډېرې زیاتې ستونزې هم ولري، دوی فعلا د افغانستان یو واقعیت ده. د افغانستان خاوره د دوی تر تسلط لاندې ده او په همدې لحاظ باندې نړۍ مجبوره ده چې له دوی سره خبرې وکړي، له دوی سره یو تعامل وکړي او بالاخره د افغانستان قونسلګري او سفارتونه یا دوی ته وسپاري یا د دوی نفر پکې هلته ومني، تر څو هغه سفارتونه او قونسلګري په داخل د افغانستان کې د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې اوسیږي او هغه د قونسلي خدمات چې د افغانستان قونسلیانې په مختلفو هیوادونو کې افغانانو ته وړاندې کوي، هغه خدمات بغیر له دې چې له مرکز سره یا له کابل سره په اړیکه کې اوسیږي هغه ممکن نه دي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دا یو معمول امر ده په اداراتو کې تغییر او تبدیل شته. ځینې پخواني مامورین کېدای سي له قونسلګریو له سفارتونو څخه ایستل سوي وي. دا هم ښه کار سوی دی، هم بد کار سوی دی. بد کار که چیرې په سلیقوي ډول یو څوک ایستل سوي وي، خو طبعا هغوی ته ضرر رسېدلی ده، له اداري لحاظه هم ناسم ده. ولې که چیرې تصفیه روانه وي او د کارونو د بهبود او ښه والي لپاره دا کار سوی وي، نو زه فکر کوم د دې لپاره چې له سفارتونو او قونسلګریو څخه د ناوړه ګټه اخیستلو یا د شخصي ګټو په خاطر د قونسلګریو د سفارتونو د کارولو د مخنیوي لپاره که پخواني مامورین له دندو څخه ایسته سوي وي او نوي مامورین ورته ګمارل سوي وي، تر څو له مرکز سره هم په اړیکه کې اوسیږي او افغانانو ته په اړوندو هیوادونو کې هم سالم خدمات یا مناسب خدمات وړاندې کړي، نو زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام ده. په مختلفو هیوادونو کې قونسلیو او سفارتونو تصفیه ته ضرورت درلوده او دا ډول یو تصفیه یا چان دا اړین دی. ولې په ځینو داسې هیوادونو کې چې هلته واقعا هم وړ کسان دي، ښه خلک مامورین دي، پکې داسې کسان دي چې هغوی د وطن ګټو او ملي نوامیسو ته ژمن دي، نو زه فکر کوم د هغو خلکو ساتل به په قونسلګریو او سفارتونو کې ښه کار واوسیږي.
او په داسې حال کې چې طالبانو دا ونې دوه فعالان جاوید مومند او توري علي احمد له اوږده زندان وروسته خوشې کړل، بلخوا د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارت وایي په افغانستان کې خپل سر نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یا دې استازولي او سفارت ویلي تازه د خپل سر نیونو په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو د دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی او دا موضوع هلته هم رایاده کړې ده. په دا چې دا ناسته کله ترسره شوې ده او په کومو موضوعاتو پرې نور بحث شوی ده جزئیات نه دي ورکول شوي. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان، د تېر جمهوري نظام کارکوونکي، معترضې مېرمنې، د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سر نیونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومت یې غوښتي وو چې خپل سر نیونې نورې بندې کړي. او تیره اونۍ په داسې حال کې چې د زده کړو نړیواله ورځ د افغانستان په اړه سړه تیره شوه، خو د افغانستان دوه لوڼو جولیا پارسي او 19 کلنې نیلا ابراهیمي دوه نړیوالې جایزې وګټلې. د ښځو د حقونو فعالې جولیا پارسي د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د مارټین آنالز کلنۍ جایزه ترلاسه کړه او 19 کلنه نیلا ابراهیمي بیا د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې وړ وپېژندل شوه. جولیا په کابل کې وخون کې و چې د 2020 کال اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنۍ دوه وروسته وزګار شو. د طالبانو لخوا د ښځو په حقونو د لګیدلو بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړل او له همدې عملی درې میاشتې د طالبانو زندان کې تیر کړې.
این جایزه متعلق به تمام زنانی است که در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی مبارزه می‌کنند. با وجود همه چالش‌ها و موانع به مبارزات خود با اراده قوی ادامه می‌دهند.
په ورته وخت کې یوې ولسکلمې افغان انجلۍ نیلا ابراهیمی هم د نومبر په 19مه د ماشومانو د حقونو بنسټ کیډز رایټس لخوا د وڅلوي خوادونو په 115 پیترماندانو کې د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. نیلا د 2020 کال اگست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه وه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له همغه وخته راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. دا دواړه جایزې نیلا ابراهیمی او جولیا پارسی ته په داسې وخت کې ورکول کېږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره ان د ښځو څیره او غږ هم عورت بللی دی.
So our hopes and our goal for the work that we do in her story is to humanize the stories that are told about Afghan girls on a global scale, because so many of the times these stories are told from the perspectives of people who don't really understand what it is like to be an Afghan girl. So we want to give them a chance.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ مهمه موضوع دا و چې طالبانو له کندهار، تخار، هلمند او نور ولایتونو وروسته په ننګرهار او هرات کې هم د ژوندیو اشیاو په تصویر او ویډیو بندیز ولګو. دغه ولایتونو کې د رسنیو استازي او خبریالان ازادي راډیو ته وایي کله چې طالبانو نه وپوښتل څنګه کېدای شي تلویزیون دی د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپروي، ځواب یې دا و چې رسنۍ باید د امر بالمعروف وزارت پاڼې او ویډیوي راپورونه تعقیب کړي ترڅو پوه شي چې کوم ډول ویډیوګانو اجازه شته. ازادي راډیو چې کله د امر بالمعروف پاڼو ته سر ورکړه کړ، ویډیوګانو کې یوازې د خبرونو د اړوندو ولایتونو د منظرو پرته بل څه نشته، خو کله چې د یو تحلیلګر یا مسؤل چارواکي کلیپ اچوي نو د ویډیو پر ځای غږیزه بڼه استفاده کیږي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان ورو ورو د راډیو دور ته بیرته ستنېدونکی دی او طالبان به ډېر ژر د نړۍ له سترګو نه د افغانستان اړوند حقیقتونو پټولو لپاره انځوریزې رسنۍ وسایل او امکانات له منځه یوسي. او پاکستان چې تېره اونۍ پکې خورا زیاتې امنیتي پیښې تېرې شوې، ورسره یوه ویډیو هم خپره شوه چې د دغه هیواد ځواکونه د خپلو مړو د انتقال لپاره وسایط او امکانات هم نه لري. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو ښیي چې د خیبر تیرا سیمه کې د ټي ټي پي په بریدونو کې د اتو وژل شویو پاکستاني عسکرو له جملې د دوو تنو مړي په خرو بار او د جګړې له ډګر ایستل کېږي. که څه هم پاکستاني ادارو ویلي چې دا سرتیري په جګړه کې نه دي وژل شوي او تندر وهلي چې له غرنۍ سیمې راښکته کول یې ګران کار و، خو فعالانو ویلي دا سرتیري پښتانه وو او ریاست لپاره د پښتون وینه په مخالف او موافق سب کې یو شان بې ارزښته ده. دغه فعالانو د پاکستان په نظامي دولتي لیکو کې پښتنو ځوانانو ته پیغور ورکړی چې که د خپلې وینې ارزښت پیژنئ نو د پاکستان لپاره د خپلو پښتنو وینه تویونه بس کړئ. د یادونې ده چې تېره اونۍ له تیرا سربیره بنو کې وسلوالو له یوې پوستې نه اته عسکر له وسلو سره ژوندي ونیول او وتښتول، او دغه راځې د نظامیانو پر یوه پوسته باندې برید کې 12 عسکر هم وژلي، خو په کورمه کې بیا پر دوه فلاین کوچونو ډزو کې لږ تر لږه 45 کسان چې ملکیانو وژلي او یولس نور ټپیان دي.
دغه طرف ته ډېر زور کوي چې دغه طرف ته راوړو ځکه خو لاګي کنه لوندې لاګي.
او تیره اونۍ په سعودي عربستان ریاض ښار کې د غربي سندرغاړې جنیفر لوپیز کنسرت د افغانانو په شمول د ټولې اسلامي نړۍ د وګړو غبرګونونه وپارول. د جنیفر لوپیز د کنسرت په مهال یوه خونه لیدل کېږي چې نڅاګرې ترې ګیر چاپېره تاویږي، هغه ټکی چې منتقدانو نیوکه پرې کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې خونې او د نڅاګرو تاویدل ترې د کعبې شریفې او ترې د خلکو د طواف شباهت درلوده. که څه هم اسلامي حکومتونو د سعودي په دغه کار رسمن نیوکه نه ده کړې، خو د طالبانو ځینو ملاتړو له خپل حکومته پوښتلي چې ولې په دې موضوع چوپ یاست. د طالبانو ملاتړي او پخواني مبلغ سید اکبر هغه ټینګار کړ چې د طالبانو حکومت باید په اسلام د ننګ دغه ډول موضوعاتو کې چوپ پاتې نشي، خو د طالبانو مخالفانو بیا ویلي شاید ټول اسلامي هیوادونه په ځینو مسایلو غبرګون نه وښيي، مګر طالبان به دا کار ځکه ونه کړي چې دوی د دوهې تړون ته ژمن دي. او اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې داسې ښکاري چې انسان له ماشینونو او روباټونو سره دومره عادت کېدونکی دی چې له ژوندیو موجوداتو سره به یې اړیکه ورو ورو ختمه شي. تازه د جاپان په یوه عبادت ځای کې د روباټیک کورنیو ژویو میله او ورته د دعا مذهبي مراسم پر ځای شوي. پخوا به دلته رواج و چې د شیجی ګوسان مذهبي مراسمو پر مهال به خلک کانډا عبادت ځای ته له خپلو ماشومانو سره راتلل او د اوږده ژوند دعاوې به یې کولې، خو دا ځل ورته ښځو او نارینه خپل روباټیک کورنی ژوي پیشوګان او سپین راوړي وو او دعاوې ورته کړي. دا ځکه چې جاپان کې له 2003 کال راهیسې د ماشومانو زیږون خورا کم شوی او کورنۍ ژوندي ژوي هم په کمېدو دي، نو ځایي خلک خپله مینه په روباټیکو ژویو باندې ماتوي. جاپان کې روباټیک ژوي د سونی کمپنۍ لخوا د ایبو په نوم جوړیږي او د مصنوعي ځیرکتیا په ټولو امکاناتو باندې سنبال وي. او سعودي عربستان سره له اوسه بیا د 2024 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ او کوربتوب لپاره د یو ستر او خیالي سټېډیوم جوړولو چارې پیل کړي دي. د محمد بن سلمان په نوم دا تخیلي سټېډیوم چې 2000 کسانو ظرفیت به ولري د ریاض ښار کې جوړیږي. د سعودي د سپورت وزارت وایي لاندې دغه سټېډیوم کمپیوټري نقشه جوړه کړي او د سټېډیوم چارې به د 2028 کال وروستۍ روبه کې بشپړ شي. دا سټیډیوم به 2000 خاصو میلمنو او 300 خورا خاصو شاهي میلمنو ته د لوبو د ننداري سیټونه هم ولري. په دې ډیزاین کې د سعودي محلي توپوګرافي نه کار اخیستل شوی او د سټیډیوم شاوخوا به د لمبا د حوزونو او سیدانی نور ورزشي سټیډیومونو یو خارګوټی هم ولري. تر اوسه معلومه نه ده چې د فوټبال نړیواله شورا سعودي ته د 2024 کال د نړیوال جام کوربتوب ورکوي که نه، خو سعودي لومړنی هیواد ده چې په دغه کال د لوبو بشپړ کوربتوب ته نوملیکنه کړې ده. او د تیرې اونۍ بل ښه او جالب خبر له افغانستان او چې کابل کې د بخت کمبل په نوم د ژمنیو کمپلو د جوړولو لومړنۍ لویه فابریکه پرانیستل شوه. دا فابریکه چې د پلچرخي سرتی پارک کې جوړه شوې 913 میلیون افغانۍ پانګونه پرې شوې او یوازې د 100 میلیون افغانۍ ماشینونه ورته راوړل شوي. د مسؤلانو په وینا په دې فابریکه کې د هیواد له خامو موادو وړۍ او پنبې څخه استفاده کیږي چې دا به د مالدارۍ او کرنې سکتور د پیاوړتیا ترڅنګ د کاري فرصتونو په زیاتولو کې هم مرسته وکړي. د فابریکې مالکان وایي یا د فابریکه چې دم ګړی 300 کارګر لري او د ورځې زر کمبلې تولیدي، راتلونکو کلونو کې به یې کارګر 900 تنو ته لوړ شي او د ورځې 5000 کمبلې به تولیدولی شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره څپو د اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل اومه ورځ له خپل سید شینواري سره مه هېروئ.
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو بہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا وچات پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے ہرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاته پاته خلې ځواني ده ارمان دې ارمان دنیا فانی ده وچاته پاته خلې ځواني ده وچاته پاته خلې ځواني ده